سلام نن په افغانستان کې نن د غوي میاشتې څلورم او د اپریل څلورشتمه ده. دا نیم ساعته خبری مجله زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمور پرون ازادي راډیو ته وویل
UNICEF is here for every child.
UNICEF د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغه چې هر ماشوم په ښوونځي کې نوي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف وایي دوی د دوه میاشتو لپاره نږدې 2,00,000 ښوونکو ته اضطراري معاش برابر کړی، زده کوونکو ته یې بیکونه ورکړي او نور تدریسي مواد ورته برابر کړي. یونیسف زیاتوي دوی د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته 2,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو د یونیسف په وینا زیات نور کارونه هم باید وشي. په هرات کې د ترکیې قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 اړو کورنیو د دوی لخوا بشري مرستې وویشل شوې. دغې قونسلګری پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دغه مرستې د ترکیې د ولسمشر په سپارښتنه د ترکیې د داخلي افتونو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ برابرې شوې وې. ترکیې تر دې مخکې هم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پر اړو کورنیو مرستې ویشلې وې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیاو بحث وکړ. د برېټانیا صدر اعظم په یوه اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلینسکي ته وویل چې برېټانیا به را روانونی په کیف کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د فبروري میاشتې په 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته اکثرو هیوادونو خپل سفارتونه په کیف کې وتړل، خو کله چې د اوکراین ځواکونه وتوانېدل روسي ځواکونه د پلازمېنې کیف له شاوخوا وباسي زیات سفارتونه بیرته پرانیستل شول. د برېټانیا صدر اعظم ویلي چې هیواد به د بی پیلوټ الوتکو په ګډون نورې دفاعي وسلې او د ټانک ضد توغندي اوکراین ته ورکړي. او د هالند د پلازمېنې امستردام په سخیپول هوایي ډګر کې پرون د اعتصاب له کبله په لسګونه الوتنې لاغوه شوې. د 2 ساعتونو لپاره دغه اعتصاب د KLM هوایي شرکت د هغو کارکوونکو د ډلې لخوا چې د مسافرو بیکونه تنظیموي روانو. دوی اعتراض درلود چې د کارکوونکو شمیر کم دی او کاري شرایط هم ناوړه دي. دا اعتصاب داسې مهال وشو چې د ښوونځیو رخصتۍ دي او ګڼې کورنۍ په سفر بوختې دي. خبرونه مو واوریدل. د زینو دی خبرونو د تفصیل ترڅنګ به په دې خبرونه کې واوري طالب چارواکی وای د ایران د سرحدي ځواکونو سره لانجه پای ته رسیدلې ده.
او محترم از ایران کینجګه گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارات ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
یونیسف وایي طالبانو خپل هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو نجونو لپاره یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه.
یوه میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپله هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه.
او ټاکل شوې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه اوکراین ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي د غلانجه پای ته رسیدلې او حالت عادي شوی. طالبانو د ایران سرحدي ځواکونه او ایران بیا طالبان تورن کړي چې د دوی خاورې ته داخل شوي دي. تر دې مخکې هم د دواړو لوریو ترمنځ د لانجو راپورونه ورکړل شوي وو، خو ډېر تفصیل یې له رسنیو سره نه دی شریک شوی. په دې اړه راپور
د افغانستان د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل سوي د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې سوي ده. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیساری مرستیال همایون همت ویلي لانجه هغه وخت پیښه شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. دا لا څرګنده نه ده چې لانجه څومره وخت دوام وکړ او وروسته دواړو لوریو څه پرېکړه وکړه. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی ازادي راډیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي د هرات اسلام کلا په سیفری سیمه کې وضعیت عادي سوی او پیټ سوی کړکیچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسیدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده ظاهرا د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر په شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړی هلته د صحنې په اړه وضاحت ورکوي.
او محترم از ایران کنجګه گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارات ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې پرون شنبه تر دې لانجې وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل سو. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی د ایران تسنیم خبری اجنس ته ویلي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلي وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي، ځکه نو د ده په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور سول. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي ویلي چې د طالبانو په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له چارواکو سره تماسونه نیول سوي چې د دغه سي فعالیتونو مخنیوی دی وسی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ټولګیو په اړتړل کېدو اندېښنه وښوده. د یونیسف یو چارواکي ویلي طالبانو خپله هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو نجونو پر مخ یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي لا هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا تړل کېدو پرون یکشنبې میاشت پوره شوه، خو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کوم اقدام ونه شو. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
One month on since the de facto authorities broke their promise to let
یو میاشت کې چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپل هغه ژمنه ماته کړې ده چې د جنونو د منځنۍ شونځي او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې و. یونیسف سخت اندیشنه لري چې په افغانستان کې 1 میلیون جنې هېرې کړای شوی دي. دا په افغانستان کې ماشومانو ته بل گزار ګڼل کېږي.
بلخوا یونیسف پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې یو ویډیو خپره کړې چې د 14 کلنې ماریا غوښتنه پکې منعکسه شوې ده. ماریا ویلي چې په لسم ټولګي کې وه او تمه یې درلوده چې خپلې پاتې زده کړې پر وخت بشپړې کړي.
دا مو مسلم حق دی چې په پوهې پسې ولاړې سو. خپل زیات دوستان مې لیدلې دي چې په ژور خپګان اخته سوي. ورو ورو موږ هم په دې ستونزه اخته کېږو.
د طالبانو حکومت کسام ژمنه کړې وای چې د تیر اوري یا حمل میاشت پر دریم بعد د ټولو نجونو پر مخ د خونځو دروازې پرانستل شي، خو په دې ورځ خپل پریکړه بیرته واخیسته او هغه نجونې چې لښپګم ټولګي پورته زده کړې کولې په ژړا او خفګان کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان وای لوم تر 12 ټولګي پورې د نجونو د خونځو د بیا پرانستل کېدو په اړه مشورې روانې دي.
اسلامي امارت له دې موضوع نه غافل نه ده، بلکې په دې موضوع کې مسلسل کار کوي. مسله مشورې روانې دي، تفاهمات روان دي، نو ان شاء الله دغه موضوع داسې نه ده چې فشار روانه ده، ورځ په ورځ مثبت طرف ته روانه ده او زیاته امیدواري موجوده ده چې ان شاء الله دغه موضوع به زر حل سي او په ښه شکل به حل سي.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په هدف نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي، خو اقتصاد پوهان وایي د افغانۍ د ارزښت ثبات لپاره یو لړ نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي. خلک شکایت کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو سره سره هم د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ټیټې شوې نه دي. په دې اړه راپور
د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه شاوخوا 12 میلیون ډالر په دې خاطر لیلاموي چې په مرسته یې په بازارونو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیا ثابته وساتل شي. د دغه بانک ویان صابر مومن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان بانک وړي چې رمضان د میاشتې په 23مه نیټه نن یک شنبه پورز د داوطلبۍ لارې د اړتیا په صورت کې 12 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي.
د افغانستان بانک په هرو څو ورځو کې په دې بڼه امریکایي ډالر بازار ته باسي چې هم د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي او هم ترې وهده په بازارونو کې د ضروري موادو بای ټیټشي. که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو تل ور شوی او پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 80 افغانۍ تبادله کېده، خو لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بای ټیټشوي نه دي. د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی رئیس ازرخش حافظي یو حلار دا غني
اصلی لاره دغه دی چې زمونږ صادرات د واردات په پرتله زیات شي، نو ملي کرنسی په خپل پرتله دا چې دا پیسې تزریق کی او په مسنی چوغي پورته وساتي خپل ثبات رسیږي. قیمتونه هم د اسعار او نرخ په اړه لري. کله چې قیمتونه د ملي مارکیټ لوړ شي او ډالر د افغانۍ په مقابل زیات شي دلته هم قیمتونه لوړیږي، ځکه چې زمونږ ملي تولید ډیر کم دی او زمونږ ملي ضرورتونه زیات دي.
خلکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په وروستۍ میاشتو کې او اوس د روژې له راتک سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای دومره لوړې شوې چې عادي کسان د ډیرو ساده توکو درانیولو وس هم نه لري.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دولتي په هنتونونو د خزینه او نارینه محصولانو لپاره د ونې ورځ مشخص کړي. د پریکړې لمخې په تا قرزو کې بهالکان او په جفت ورځو کې بنجونې د زده کړو اجازه ولري. د دې ترڅنګ د تحصیل ورځنی وخت دوه برابر زیات شوی. سموک همکار د افغان امریکایي په هنتون له استاد عبید الله بهیر سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا او دې ورته پالیسیانی چې نږدې ورځو کې موږ د امارت اسلامي له طرفه وکړه هڅه کوي چې د افغانستان د ټولنې نه شزي حذف کړي. دا سینایکاس ورکول چې د افغاني فرهنګ یا په اسلامیت کې دا یو اصل د شزه جایونه لري، دا یو غلط برداشت دی د اسلامي تاریخ او د اسلامي فرهنګ نه. نړیوالې ټولنې ته د افغانستان یو ډیر پسرفته تصویر وړاندې کوي. دا هم یو مهمه نقطه ده چې آیا افغانستان د اقتصادي نگاه نه داسې پالیسیانی زغملی سي کنه. خبره دا ده چې مختلف ورځي طاقه او جفت ورځي ټاکل د شزو او د سړو لپاره په پانتونو کې دا د پانتونو نه د استادانو کار دوه چنده کوي. باید طالبان دا درک کړي چې کوم پالیسیانی تطبیق کېدای سي او کوم نسی کېدلی.
تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د لوړو زده کړو په برخه کې نور کوم لومړیتوبونه دي چې باید ورته اول پام وسی؟
لوړو زده کړو په برخه کې ټوله اساسي ستونزه دي استادانو نشتون په افغانستان کې. دغه لپاره یو عاجل حل ضرورت هم ستاسو چې کوم استادان دیم دغه ماشونه هم د پانتونونه نور نه لري، هماغه رقم ته مالي پشتواني نسته. د اقتصادي وضعیت افغانستان د خرابېدو سره دغه پانتونو باندې اثر ډیر زیات ده او دوم نگاه نه په مشخص شاګردانو باندې چې اوس نسی کولای خپل فیسونه پوره کړي. مشخصا شزي شاګردان چې مخکې نه به په دولت کې به کار کو او په څنګ کې به ماستری یا لسانس درس لوستو او خپل فیسونه به خپل معاشونه ورکولو.
دا ډول محدودیتونه لګول په افغانستان کې د خصوصي او دولتي پانتونونو حالت څه فکر کوي چې کومې خواته بیایي؟
افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی و. اوس مهم دا ده چې دا هغه دروغجن روایت چې افغانستان کې پانتونونه مراکز د فتنې او د فساد ولو، د دې روایت مقابله او پر خلاف مبارزه پکاره ده. دا روایت د مشخص افرادو د طالبانو له طرفه وړاندې کړې وه او په دې باندې د خپل د پخوانی نظام او ټولنې په خلاف د جنگ استدلال وړاندې کو او دغه واقعیت نه درلوشتو. دا روایت خطرناکه پدیده چې نن د امارت اسلامي له طرفه سیمه سمره پالیسیان وینو اساسي هم دغه ده چې په پانتونو کې یا په درسي بنسټونو کې علمي بنسټونو کې فساد او اخلاقي او دغه لمنځه بیولو لپاره داسې مختلف پالیسیان وړاندې کی چې هدف اخر د شزو انزواوی لا ټولنینا او د افغانستان فرهنګ ته بد انعکاس ورکوي.
د افغان امریکایي په هنتون استاد عبید الله بهیر چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه پریکړې پاړې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ.
په کندهار کې د ملت غږ په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د مسؤل او خبریال بسم الله وطن دوست چې دوه اونۍ مخکې هم د طالبانو له لورې بندي کړای شوی وو، خپلوان یې وایي چې نوموړی د تېرې چهارشنبې ورځې را په دې خوا بیا نادرکه شوی. دوی ادعا کوي چې بسم الله وطن دوست کندهار ولایت د طالبانو د استخباراتو ریاست له لورې له غرمې وروسته درې بجې د خبرو لپاره غوښتل شوی وو او له هغه وروسته یې په اړه هیڅ خبر نشته. نور حال په راپور کې.
په کندهار کې د ملت غږ راډیو مشر او خبریال بسم الله وطن دوست له تیرو څلورو ورځو را په دې خوا ته راتم دی. د ښاغلي وطن دوست او هی مجیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تېره چهارشنبه ماسپښین درې بجې د استخباراتو ریاست لخوا میسج ورته شوی و چې تاسو راځئ همدغه ریاست کې موږ ته خبرې درته کوو. نو کله چې دوی راغلي وو د هماغه رئیس څخه د ټلیفون امن شوي دي، دا د نن څلورمه نه هیڅ درک نه.
د ښاغلي وطن دوست یوې بلې خپلوانې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم ولیکل سي، له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې هغه دې خوشي کړي. په کندهار کې د رسنیو د ملاتړ اړوند یوې بلې سرچینې د موضوع د تایید تر څنګ د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وطن دوست د راډیو د نشراتو د بیا پیل د جواز د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د استخباراتو ریاست ته غوښتی و چې په خبره یې له هغه ځای بیرته کور ته نه دی ستون سوی. دغې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. له دې سره د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال یار محمد مجروح ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید خبریالانو ته د ستونزو جوړولو پر ځای هغوی ته د اطلاعاتو د لاسرسي زمینه برابره کړي.
د خبریالانو د لپاره د لومړی درسنۍ قانون جوړ کړي، د خبریالانو لپاره د کار ساحه وټاکي، او د خبریالانو سره د خبریالانو په ژبه خبرې وکړي، د دې پر ځای چې خبریال ووهل سي یا ونیول سي.
بسم الله وطن دوست به اونۍ مخکې هم د طالبانو له لوري بندي سوی و، خو د کورنۍ د غړو او په کندهار کې د خبریالانو د منځګړیتوب په پایله کې بیرته آزاد سه، خو د راډیو نشرات لا هم د طالبانو له لوري بند دي. دا ځل هم د هغه د بندي کېدو لامل مشخص نه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو او د استخباراتو عمومي ریاست ویان مو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
و هم اوریدل چې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست یو ځل بیا نادرکه شوی. ښاغلي وطن دوست تیر ځل چې د طالبانو له بنده خلاص شو، له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل چې که څه هم راډیو ټولې ټولنیزې خپرونې لري، خو بیا هم د طالبانو له لورې د نامعلوم دلیل عمله ونیول شو او خوشې شو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د اوکراین ولسمشر وایي ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه کیف ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل چې د فبروري میاشتې پر څلیرشتمه پیل شوی لا هم دوام لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه یو خبری کنفرانس ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن یک شنبه کیف ته سفر کوي. زیلینسکی خبرلانو ته وویل دی به له دواړو امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي، وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. دا د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي ګڼل کیږي چې اوکراین ته په سفر ځي. تر دې مخکې ځینو اروپایي مشرانو د اوکراین جګړه ځپلې پلازمینې کیف ته سفر کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشارونه و چې اوکراین ته خپل یو لوړ رتبه چارواکی ولیږي څو له اوکراین څخه ملاتړ په ډاګه کړي، هغه هم داسې مهال چې د روسیې لخوا ورباندې یرغل سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی زیاته کړه دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو وسلو او مهماتو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د بې دلیلې جګړې په وړاندې ورته اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي، تر اوسه امریکایي لوري د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سفر په باب تبصره نه ده کړې. واشنگتن ویلي و چې اوکراین ته د چارواکو پر سفر غور کوي، خو ولسمشر جو بایدن به اوکراین ته خپله سفر ونه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د کتنې غوښتنه وکړه.
سهارنۍ خبری مجله دوام لري. د خبرونې په پاتې شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونې دې برخې ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. د ماین پاکۍ د یو شمیر موسسو او چارواکي وایي په تیرو اتو میاشتو کې هر میاشت تر سلو زیات کسان د ماينونو په چاودنو کې مړه او یا ژوبل شوی دي. د دوی په وینا د طالبانو د حکومت په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د ماين پاکۍ د موسساتو فعالیتونه درېدلې وو چې اوس بیرته پیل شوی. د ماينونو د قربانیانو او ټپیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي د هغه سیمو نقشې دي د ماين پاکۍ موسسو سره شریک کړي چې دوی ماينونه پکې خېدي او لدی موسسو سره دي د ماين پاکولو په برخه کې همکاري وکړي څو لدی ورسته نور قربانی انوانه
شوارم سلوکی وخت نماز میره فونجا ماين انفجار کړه.
ماينونو د کریمه د کورنۍ دوه غړي وژلې دي. د کریمه میړه په 1491 مریض کال کې د کابل په خواجه جم سیمه کې د یو ځای پر ځای شوی ماين قرباني شو. د کریمه زوی د دیرش کلن اسماعیل هم د پلار لمرګ څلور کاله وروسته د شپې هغه محل چې لکار کور ته روان وو د ماين په چاودنه کې وژل شو. کریمه وای زوی اسماعیل چې دوه ماشومان درلودل کراچۍ درلوده او د همدې وسیلې لارې کور ته ډوډۍ راوړله. لدی دوه پیښو وروسته کریمه د یوې ولس کسیزې کورنۍ سرپرسته شوه. وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې سترې کورنۍ د مالي اړتیاو پوره کول ډېر ورته ستونزمن شوي دي. کریمه ماینې ښودونکي د دین او انسانیت له نظره ګناهګار او د انساني حقونو نقضوونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی چې شپږ څلوېښت کاله وشول د جګړې په اور کې سوځي. روسان راغلل، ماینونه یې ښخ کړل. مجاهدینو او طالبانو دوی ټولو ماینونه له ځان سره راوړل. اوس دوی باید ټول ځایونه له ماینونو پاک کړي ځکه چې مسؤول دي.
د ماینونو کارول که څه هم یو جنگی جنایت ګڼل کیږي خو د افغانستان په څو لسیزې تاریخ کې د جګړو ښکېلو اړخونو ډېر کله له ماینونو استفاده کړې. د طالبانو په ډلې هم تور دی چې په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ماینونه ایښي. د ماینونو د تاریخ په هره دوره کې د نظامیانو تر څنګ له عامو خلکو هم قرباني اخیستې. احمد شاه هغه کس دی چې په کونړ ولایت کې په یوه چاودنه کې خپل دواړه لاسونه وبایلل. احمد شاه وایي له 1415 لمریز کال را په دې خوا چې دا پیښه وشوه تر اوسه یې د لاسونو محرومیت ځوروي. نوموړی زیاتوي دې ناغوښتل شوي معلولیت یې ژوند ډېر متاثره کړ. حتی د کار د پیدا کولو په برخه کې هم بل ډول نظر ورته کیږي. د احمد شاه په وینا د جګړې ښکېل اړخونه دي د سیاسي دښمنیو یا بل هر دلیل لپاره مقابل لوري ته د ضرر رسولو په نیت له ماینونو کار نه اخلي ځکه د هغه په خبره بې ګناه وګړي هم د دې ماینونو قرباني کیږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
امروز که جنگ تقریبا آرام شده در بعضی مناطق
اوس چې جګړه ختمه شوې ده هغو ډلو چې په ځینو سیمو کې ماینونه ایښي دي باید ژر تر ژره د ماین پاکۍ موسسو یا هغو بنسټونو ته چې د ماینونو د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوي دقیق آدرس ورکړي چې هغه سیمې له ماینونو پاکې شي او انسانان پکې د ماینونو له ډاره پرته ژوند وکړي.
بدون خوف و خطر ماین
دا داستان لا هم دوام لري. اوس د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د افغانستان په 40% خاوره کې لا هم د ماینونو خطر شته. د دې موسسو د مسؤلانو په وینا په میاشت کې تر سلو ډېر کسان د ایښودل شویو ماینونو قرباني کیږي. د عمر د ماین پاکۍ موسسې د ملاتړ برخې مسؤول عمران مومن ازادي راډیو ته وویل
دا ته میاشتې کېږي چې د حکومت بدل شوی دی. تقریبا یو شپږ میاشتې کار بند و. اوس بېرته خارجیانو کارونه شروع کړي دي. موسسات لګې دی کار کوي. هره میاشت تقریبا 1015 پورې دغه کسان چې دی د ماین او د مهماتو د وجې نه حادثاتو کېږي پرې زخمیان کېږي هم شهیدان کېږي حتی مین پاکان هم ماینونه وایي.
طالبان مني چې ماینونه ایښي دي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی به د هغو سیمو نقشې د ماین پاکۍ موسسو ته ورکړي چې ماینونه یې پکې ایښي دي روښانه ځواب ورنه کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په یو لنډ پیغام کې ولیکل چې د دوی لخوا د ایښودل شویو ماینونو ځایونه ورمعلوم دي چې بیرته به یې راوباسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان وایي دوی عمومي نه بلکې پلان شوي ماینونه ایښي وو.
عمومي نه وو، هدفمند او دښمن ته په مشخص ساحه کې ایښودل کېدل چې په هغه صورت کې هیڅ نه وه تاوان ملکی خلکو ته نه رسیدو.
د ماین پاکۍ د ځینو موسسو مسؤلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت همکاري ورسره کوي اما دا چې د هغو سیمو نقشې ورسره شریکې شوي دي چې طالبانو ماینونه پکې ایښي څه ونه ویل. لدې سره هم ماینونه هر ورځ په افغانستان کې چاودېږي. په تازه پیښو کې په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیه قمنداني د ماین په یوه چاودنه کې د دوو ماشومانو د مرګ او ټپي کېدو خبر ورکړی و.
اکانومست مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د شمالي ولایتونو چاودنو ته په اشاره د کندوز ولایت د امام صاحب په یو جماعت کې پر چاودنې تمرکز کړی دی. په دې چاودنه کې درې دېرش تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. که څه هم سمدستي کومې ډلې د دې برید مسؤلیت ونه مانه، خو د داعش خراسان څنګه د جمعې په ورځ وویل چې دوی د افغانستان په ولایتونو کې وروستۍ حملې کړي دي. داعش په مزار شریف کې د شیعهګانو په جماعت کې د چاودنې په اړه ویلي چې د دغه ښار د سیدوکان جماعت د لمونځ کوونکو په منځ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او کله چې لمونځ کوونکي سجدې ته ولاړل چاودنه وشوه. د اکانومست له مخې له نومبر میاشتې را په دې خوا داعش په افغانستان کې دومره فعال نه و، خو په دې وروستیو کې ناببره په افغانستان او پاکستان کې بریدونه زیات کړل او له کبله یې ډېره مرګ ژوبله شیعه اقلیت ته واوښته. جیوګرافیکل مجلې بیا په تازه ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه لیکنه خپره کړې او د هغو راتلونکی یې تیاره بللې. مجلې کښلي سره له دې چې طالبان پرله پسې ژمنې کوي چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکوي، د افغان ښځو او نجونو د راتلونکي په اړه بې باوري ختمه شوې نه ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته ښځو کار له لاسه ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېښودل کېږي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. جیوګرافیکل مجله لیکي د طالبانو ویاندویان بیا بیا ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو یادونه کوي، خو عملا طالبانو د 1990 لسیزې په شان نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزیر د ناروې له یو پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې نجونې به هغه مهال ښوونځیو ته ولاړې شي چې سم شرایط برابر وي او دا کار به د افغانستان د